شفیق مرید په دې سندره ده ازادي راډیو د نن ورځې د څلورو بجو خپرونې ته راورسېدو. د دغې خپرونې په ترڅ کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته د وروستیو پرمختګونو حال درکړو. د ازادي راډیو د خپرونه تر 5 بجو ده. په دې خپرونه کې به واورئ چې جمهور رئیس حامد کرزي نن د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کال په مناسبت په ځانګړي پیغام کې خلکو ته وویل چې ژر به د انتخاباتو نتایج څرګند شي، او وویل چې دواړه کاندیدان تیار دي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د ثبات د رامنځته کېدو لپاره کار وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزي د دغو خبرو نور جزئیات وروسته راځي. رپورټونه به وروسته درته ووایو. اول د نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیک. د پاکستان پولیس وایي چې شاوخوا 150 مخالف فعالان نن په اسلام آباد کې نیولي. هند اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې پر لاسوهنې تورن کړ او له پاکستان سره خبرې لغوه کړې. او د عراق پوځ له تکریته د عراق اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. خو تر دې مخکې ناجیه صافی د افغانستان د دې ساعت مهم خبر وړاندې کوي.
دا هم د مهمه خبرونو سرټکی. ولسمشر حمید کرزی د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د 95 کلیزې په مناسبت مراسمو کې هیله وښوده چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان شي. لسګونو وسلوالو طالبانو د نورستان په دواب ولسوالۍ حمله کړې، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله له 2000 څخه ډیر صندوقونه تفتیش شوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حمید کرزی له انګریزانو نه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د 95 کلیزې په مناسبت مراسمو کې هیله وښوده چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان شي. ولسمشر حمید کرزی په دې مراسمو کې وویل چې له نوي حکومت سره به په هیواد کې نامنۍ هم پای ته ورسیږي.
ان شاء الله کله چې نوی حکومت رامنځته شي، دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې دوی به یو قوي حکومت جوړوي او افغانستان به له دې نامنیو څخه ژغوري، او په پاکستان باندې هم غږ کوو چې زموږ په وطن کې تخریب ونه کړي.
خغلی کرزی وویل چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافقات به د افغانانو د منلو وړ وي او ښې نتیجې به ولري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله د رایو 2018 صندوقونه تفتیش شوي چې د ټولو رایو 53% جوړوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور خبریالانو ته وویل چې د رایو څېړنه په 2 شفټونو کې د ملي او نړیوالو سرونکو لخوا د 300 کاري ټیمونو لخوا پر مخ وړل کیږي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې لسګونو وسلوالو طالبانو په دواب ولسوالۍ حمله کړې، او دا مهال د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. د دې ولایت امنی قمندان جنرال عبدالباقی نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې له نن سهار څخه تر دې مهاله په دې جګړې کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د طالبانو سره په دې نښته کې 2 پولیس هم وژل شوي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د 13 کلونو په پرتله سږ کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن په پیښو کې کموالی لیدل کیږي. د دې وزارت ویان کنیشکا ترکستانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د ماشومانو د ګوزن 14 پیښې ثبت شوې چې په 2012 میلادي کال کې د رقم 3 شو. نوموړي وویل چې د پولیو د مثبت پیښې په ننګرهار، کونړ او لغمان کې ثبت شوې. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د پولیو پر ضد کمپاین د دوی په کاري لومړیتوبونو کې. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له جنا قال کوزي خاورې.
د پاکستان پولیس وایي شاوخوا 150 تنه مخالف فعالان نن په اسلام آباد کې ونیول، او دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف پر ضد عمومي مظاهرې 5 ورځې ته داخله شوې دي. مخالف مشر عمران خان او محافظه کاری دینی مشر طاهر القادری د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه په زرګونو ملاتړي اسلام آباد کې راټول کړي او د نواز شریف د حکومت د لری کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت په اداري فساد کې ښکېل دی او په انتخاباتو کې درغلي کړې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د نواز شریف حکومت ته د استعفا لپاره 3 ساعته وخت ټاکلی و، ګواښ کړی چې نن به مظاهره کوونکي په اسلام آباد کې سری سیمې ته داخل کړي. دا وایي زبردست سری سیمې د لاریون په سر کې په دې سیمه کې پارلمان، حکومتي ودانۍ، د صدر اعظم دفتر او بهرني سفارتونه موقعیت لري. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي مظاهره کوونکو ته به اجازه ورکړي چې سری سیمې ته داخل شي. په عین حال کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اعلان کړی چې په عمومي اسامبله کې به د دوی څلور دېرش تنه وکیلان خپلې څوکۍ پرېږدي. دا ګوند چې په پاکستان کې دریم ستر ګوند دی، دغه راز یې ویلي چې له خیبر پختونخوا پرته به له ټولو ایالتي اسامبلو څخه د دوی وکیلان استعفاوې وکړي. د پاکستان په شمال لویدیز باجوړ قبایلي سیمه کې نن لږ تر لږه شپږ کسان هغه مهال مړه شول چې د ښوونځي یو بس په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وروخود. په وژل شوو کې دوه تنه کوچنیان، درې ښځینه ښوونکي او یو لاروی شامل دي. راپورونه وایي په بس کې د هغو ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي سپاره ول چې د یوې نړیوالې مرستندویه موسسې لخوا تمویلیږي. تر اوسه کومې ډلې د حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبان په سیمه کې په تعلیمي ادارو حملې کوي. د هند په ختیځ ایالت بهار کې د یو مسافروونکي ټرین او رکشا په ټکر کې لږ تر لږه یوویشت کسان مړه شول. د ټکر پر مهال د ټرین د تیرېدو دروازه پرانستې وه او له خلکو ډکه رکشا د تیرېدو په حال کې وه چې ټرین ووهله او شاوخوا پنځه سوه متره لرې یوړه. په وژل شوو کې اووه کوچنیان او شپږ ښځې هم شاملې دي. په رکشا کې سپاره کسان په سیمه کې د هندوانو له یو معبد څخه کورونو ته روان ول. هند اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې پر لاسوهنې تورن کړ او له پاکستان سره خبرې لغوه کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې د دوشنبې په ورځ د خبرو د لغوه کولو اعلان وکړ چې په نوي ډیلي کې د پاکستان سفیر وویل له کشمیري مشرانو سره د مشورو پلان لري. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلام آباد دې عمل د پاکستان د صداقت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. پاکستان د هند پریکړه یو په شاتګ بللی دی. ټاکل شوی وه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په راتلونکې اونۍ کې په اسلام آباد کې غونډه وکړي او د رسمي مذاکرو د بیا پیل په اړه بحث وکړي. هند او پاکستان په تېره مې میاشت کې هغه مهال چې نواز شریف د هند د نوي صدر اعظم نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون په مقصد نوي ډیلي ته تللی وه د خبرو په بیا پیل کولو او د اړیکو په ښه کولو سره شوي وه. هند له اوږدې مودې راهیسې پر اسلام آباد تور لګوي چې د کشمیر مبارزینو ته وسلې ورکوي، خو پاکستان دا تور نه رد کړی دی. د بشري حقونو د څارنې سازمان له ایراني چارواکو څخه غوښتي چې په شمالي ښار کرچ کې لسګونه بندیان سمدستي او له کوم قید او شرط پرته خوشي کړي. د بشري حقونو د څارنې سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو راپور کې د هغو یو سلو نهه اتیا بندیانو چې د تهران د لویدیز په پنځوس کیلومترۍ کې د کرچ په دریو زندانونو کې بندیان دي دوسیې څېړلې دي. دغه سازمان ویلي د بندیانو په دوه شپېته دوسیو کې معلومه شوې چې دا کسان یوازې د بیان د ازادۍ له حق څخه د ګټه اخیستنې او په سوله ییز ډول د غونډو جوړولو په جرمونو نیول شوي او سیاسي بندیان دي. د پنځه دېرشو نورو بندیانو په ګډون زیات شمېر کسان د تروریزم په تورونو د اعدام پر سزا محکوم شوي او د بشري حقونو د څارنې سازمان په باور قضایي عملیې ممکن د سیاست تر اغېز لاندې راغلي وي. د عراق پوځ له تکریت څخه د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل کړي. امنیتي چارواکو ویلي پلان لري چې د جنوب او لویدیځ له لوري پر ښار حملې وکړي، خو د وسلوالو لخوا په سړک کې د خښوشو، ماینونو، بمونو او غلچکو بریدونو له امله حملې ورو شوي دي. تکریت چې له بغداد څخه یو سلو څلوېښت کیلومتره فاصله لري د جون میاشت کې د عراق اسلامي دولت وسلوالو نیولی وه. عراقي ځواکونو تېره میاشت ونشو کړی چې د ښار له وسلوالو بېرته ونیسي. عراقي او کوردي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د روانې میاشتې په سر کې د سني وسلوالو پر ضد چې زیاتې سیمې نیولې دي یو څه پرمختګ کړی وه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبې په ورځ وویل د کوردي او عراقي ځواکونو لخوا د موصل د برېښنا د ستر بند بېرته نیول د اسلامي وسلوالو پر ضد جګړه کې یو ستر پرمختګ دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو درنو دوستانو، نن به په خبرونه کې واورئ چې جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان د ملي دفاع د وزارت په انګړ کې د ازادۍ څلی ته نږدې د افغانستان د خپلواکۍ د پنځه نوېمې کلیزې په مناسبت د ګلو ګېډې کښېښوده. ولسمشر حامد کرزي نن وویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو نتایج به ژر اعلان شي.
انشاءالله روزی که حکومت جدید آمد هر دوی برادر اینجا هستند، هر دویشان پر تر واده میتن که را حکومت مضبوط محکم جور میکنند و افغانستان را از این امنی خلاص میکنند.
جمهور رئیس حامد کرزی په همدې ورځ د پاکستان لپاره ځانګړی پیغام درلود.
پاکستانیان میگیم که نکنین خراب شو کنه ما.
بعد خبرونه کې به ورسته د جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو جزئیات واوري. د دې ترڅنګ به واوري چې 2013 کال په نړۍ کې د بشري مرستندویانو لپاره تر بل هر کال خطرناک او خونړی بلل سوی او د هیومینیټیرین اوټکمز په نوم یو نړیوال ادارې ویلي افغانستان د بشري مرستندویانو لپاره د نړۍ خطرناک هیواد دی. په دې ارتباط نور جزئیات راځي. په پاکستان کې د ازادۍ مارچ په نوم د نواز شریف د حکومت په وړاندې مظاهرې روانې دي.
مکمل طور پر پرمنوګه
په پا پاکستان کې د تحریک انصاف کون مشر خبرداري ورکړی چې دغه مارش په دوام وکړي. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وروسته اقتصادي خبرونه هم ولرونه که تاسو غواړئ چې په نرخونو خبر سئ. د خبرونې اول مطلب مو په افغانستان کې د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت د ځانګړو مراسمو څخه دی. جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان د ملي دفاع د وزارت په انګړ کې د ودانۍ د څلي تر څنګ د ګلو د ګیرې د ایښودلو په مراسمو کې وو او هلته یې په افغانستان کې پر روانو سیاسي حالاتو خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان دغو مراسمو ته ورغلی وو او د جمهور رئیس کرزی د خبرونو جزئیات په کې واورئ.
د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې د لمانځلو رسمي مراسم د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ څلي ته نږدې جوړ شوي وو. په دې مراسمو کې له یو شمېر لوړ پوړیو افغان چارواکو سربیره په کابل کې میشتو بهرنیو سفیرانو او میلمنو هم ګډون کړی وو. ولسمشر حامد کرزی د ازادۍ څلي ته د ګلانو ګډې کېښود او د ازادۍ په لاره کې یې د قرباني شویو افغانانو روح ته دعا وکړه. خغلی کرزی په دې اړه لنډه وینا وکړه او افغانان یې ملي یووالي او د هیواد پرمختګ ته وبلل.
افغانستان استقلال او عزت بیل شکه د دوو ملي او مهمو عناصرو احسان مند دی. یو د هیواد له ګوډ ګوډ څخه د هر افغان فداکاري، دویم د افغانانو ترمنځ ملي یووالی.
حامد کرزی زیاته کړه افغانان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجو ته منتظر او هیله مند دي. افغان ولسمشر حامد کرزی چې د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترڅنګ ولاړو ویل کاندیدان بشبنه کوي چې یو پیاوړی حکومت به جوړوي.
انشاءالله کله چې نوی حکومت رامنځته شي دواړه کاندیدان به درسره ژمنه کوي چې دوی به یو قوي حکومت جوړوي او افغانستان به له دې ناامنیو څخه ژغوري.
ښاغلی کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس هم په ځینو سیمو کې خلک په ناامنۍ کې ژوند کوي او پاکستان په دې ناامنیو کې لاس لري وویل پاکستانیانو ته وایو زموږ په ملک کې خرابي مه کوئ. پخوا افغان حکومت د خپلواکۍ ورځې په مناسبت ځانګړي رسمي او شاندار مراسم نیول، خو په 2008 کال کې کله چې وسلوالو طالبانو د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د نمانځلو په مراسمو حمله وکړه له هغې وروسته د جشنونو لمانځل یو څه محدود شول. د وخت پاچا امان الله خان په 1998 کال کې د اسد په 28مه لوی جګړې وروسته له انګریزانو څخه بیرته ازادي ترلاسه کړه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ایا تاسو د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځئ؟ د ازادي راډیو د خبرونې ټول مطالب چې تاسو تر اوسه اوریدلې دي په ځانګړي ډول د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت رپورټونه مو پر فیسبوک خبر کړی دي. تاسو کولی شئ چې هلته په بحثونو کې ګډون وکړئ او خپل نظر څرګند کړئ. په همدې ارتباط خبرو ته دوام ورکوو. تاسو واردل چې نن د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت مراسم د رسمي مراسم د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د پانګړ کې جوړ شوی وو. په ننګرهار کې یو شمېر خلکو ویلي چې دغه مراسم باید په ننګرهار کې جوړ شوی وای، ځکه دوی وایي چې د امان الله خان مقبره هلته ده. دا ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د خپلواکۍ په مناسبت د جوړسویو مراسمو څخه لنینګرهار رپورت لري.
د ننګرهار والی مولوی عطاول الدین چې د دې ولایت امنیتي او ملکی ادارو مسولین یې ملتیا کوله د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غازی امان الله خان پر مقبره د ګلو ګېډې کېښوده او د هغه روح ته یې د دعا لاسونه لپکړل. د دې ورځې د نمانځنې نور مراسم د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې ترسره شول، خو د ننګرهار ولایت یو شمېر خبریالان او فرهنګیان وایي د افغانستان د خپلواکۍ ستر اتل غازی امان الله خان په دې ولایت کې ښخ دی او دا ورځ باید داسې شاندار مراسم منمندل شي وای چې د نورو ولایتونو خلک هم ورته دعوت شي وای. دوی وای دی ورځ ته نه یوازې چې شاندار مراسم نه ونیول شي بلکې د غازی امان الله خان مقبره هم په هماغه پخوانی حال کې پاتې ده.
تاسو ګورئ دلته د غازی امان الله خان مقبره ده، بارانونو راڅڅولې ده، د قبر په نوم زموږ ملګرو پاک کړی ده. دلته یو لوښ خاورې پرتې وي.
تاسو اوس د ستر غازی یعنی غازی امان الله خان مقبره کې ناس یو، خو تاسو یو ځخپله هم دا اوس ویریږو چې دا روانه لویږي، ځکه د دې هغه څاودونه یا د نړیدلو ځایونه نه شمارل کیږي. دا سکال نه دي شوي، ډیر کلونه کیږي چې دا دغه ډول د نړیدو په حالت کې ده. مونږ رسنیو خلکو ډیر چغې وهلي، خو فکر کوم چې اما خبره دا وي چارواکو په غوږونو کې معلوم شي کی
د افغانستان د پیشرفت او د ترقی په ضد باندې کارونه کوي د هغه خلکو ورځ نمانځل کی دا قهرمان چې تاریخ لري په شاندارو مراسمو کې ډېر د پخوا په وختونو کې په ډېرو شاندارو مراسمو باندې دا چې خلک به تنه چې دا به درې ورځې مخکې خلکو ته به دستور ورکول کېده خلکو به اظهارات نیول په ډېرو خاصو مراسمو باندې به په کا دا نظامیانو که ملکیانو که هر څوک دوی به په خپل ځای کې مرکزیت جوړو خلک به درې ورځې مخکې نه په دوی به خبره باندې فکر کول چې پلانی تاریخ باندې د غازی امان الله خان ورځ تبدیل کېږي هغوی به ډېر خاص مراسم جوړول.
د ننګرهار والی مولوي عطاالله الدین د خلکو د دیني وکې په ځواب کې وویل چې دوی د امنیتي ستونزو له امله د دې ورځې د نمانځنې مراسم محدود کړي وو.
په کار دا ده چې د افغانستان ټول ولایت لکه نورې ملي ورځې چې لمانځي دا باید هر ولایت کې دا غونډې ولمانځل شي او په ډېره شاندارو مراسم باندې ترسره شي. متاسفانه زموږ وروستني امنیتي حالات کله کله د داسې غونډو د لمانځلو ممانعت کوي او مشکلات ایجادوي. بیا هم زما د افغانستان د مرکزي حکومتونو نه تقاضا دا ده چې د غازی امان الله خان قبر چې په جلال آباد کې دلته وجود لري په ډېرو شاندارو مراسمو سره د مرکزي حکومتونو د موجودیت په اساس باندې باید دلته ولمانځل شي او دا غونډې بې اهمیته ونه ګڼل شي.
دا رنګه والی عطاالله الدین ننګرهاریانو سره ژمنه وکړه چې دی به په راتلونکي کې د غازی امان الله خان مقبره جوړ کړي.
رالو د دې د قبر په رابطه باندې چې که د یو حده پورې د دې هغه زمینی برخه برابر او جوړه ده اما پاس چت او برنۍ سطحه د تعمیر ضرورت لري. انشاءالله زه به په راتلونکو پروګرامونو کې د دې د ښه اعمار او د ښه تعمیر دپاره پروژې جوړې کړم او انشاءالله تاسو بیا د بل وار د دې جشن د لمانځلو شاید اوسئ که زه دلته موجود وم چې انشاءالله دا په ښه ترتیب باندې جوړ شوی.
په دې غونډه کې د ننګرهار امنیتي مسؤلینو په خپلو خبرو کې ډاډ ښکاره کړ چې دوی به دا ترلاسه شوې خپلواکي ساتي او له دې څخه به په هر حالات کې دفاع کوي. له نن څخه پوره 95 کاله وړاندې غازی امان الله خان د نړۍ له ستر ښکېلاک انګلیس څخه ازادي خپله کړه. پخوا دغه ورځ به په ټول هیواد کې د ځوانانو په مستو اتڼونو او ډول ډول مراسمو سره په علني توګه نمانځل کېده، خو اوس یې نمانځنه دولتي ځایونو پورې محدوده شوې ده چې لامل نامنی پوګوتا شوی. ورسته پنګرهار کې میشت سکانو هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په ډولونو او د هغوی د لرګیو وهلو په ځانګړو مراسمو ولمانځل شو.
تاسو د ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د روان میلادي کال تر پایه د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیت په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته وسپارل سي. رپورټونه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان دولتي ځواکونه د خپلو وسلوالو مخالفینو لخوا د پراخو حملو سره مخامخ شوي. یو شمېر افغان قومندانانو خپلو ځواکونو ته امر کړی چې په جګړه کې مخالف وسلوال دي ژوندي نه نیسي، ځکه د دوی په وینا د افغانستان قضایي ادارې له فساد ډکې دي او نیول شوي کسان د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کېږي. د دغو دواړو الو نور جزئیات به د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه یو شمېر غربي اژانسونو په حواله نوریاس نوري وړاندې کړی.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي، یوه داسې جګړه تر شا پرېږدي چې بڼه یې په چټکۍ سره بدلیږي او خونړۍ کېږي. وسلوال طالبان چې نور د امریکا د هوایي ځواک تر فشار لاندې ځان نه احساسوي، په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو پراخې حملې پیل کړې او هڅه کوي ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. طالبانو به چې د بم چاودنو، غلچکی او ځان وژونکو حملو په څیر د خرپ او ترپ په بڼه حملې کولې، اوس د جګړې بڼه بدله کړې او لیدل شوي چې پر یو یا څو هدفونو په لسګونو او سلګونو وسلوال حملې ترسره کوي. افغان امنیتي ځواکونه هم هڅه کوي د طالبانو حملې په شا وتنبوي او پر هغوی د سختو ګزارونو لپاره یو شمېر قومندانانو خپلو سرتیرو ته دا واضح کړي چې د جګړې په ډګر کې نور وسلوال ژوندي ونه نیسي چې بندې شي، بلکې همالته یې ووژني. په روان دوبی کې چې د معمول په څیر د طالبانو حملو زور اخیستی، جنوبي ولایتونه په تیره بیا هلمند او کندهار هم په وروستیو کې د طالبانو د پراخو خونړیو حملو شاهد و. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق په وروستیو کې د دې ولایت پر څو ولسوالیو د پسلګونو وسلوالو طالبانو د حملې وروسته په یوه خبري کانفرانس کې د یو سلو اویاو څخه د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو تر څنګ دا بیخي واضح کړ چې له وسلوالو طالبانو سره څه ډول چلند وشي.
ټول ځای کې د تثبیت شو، ځای پر ځای ټول ما سره سو ټول حالت وژل شوی دي او زه د خپل امنیت ځواکو سره ډېر تشکر کوم چې دې ټول مړه ک نور ودی ته نه سپات چې کازی پیسې پر وخت سنوال مکمل ده. بینوړو ښه خبره ده د بینوړو کې او زما ټول عسكر ته د کومنده د چنور به ژوندې نه پرشت په هر رقم چې د بین بوي.
د کندوز د امنیت قومندان مصطفی محسنی هم ورته خبر کړي او ویلي دي چې پولیس لدی پرته چې وسلوال مخالفین ووجني بل لار نه لري، ځکه د هغه په وینا سګ دوبي طالبانو په دې ولایت کې خونړیو حملو ته زور ورکړی او د جګړې په ډګر کې نیول شوي طالبان څو ورځې وروسته بیا د جګړې په ډګر کې لیدل شوي دي. د وایي قضایي سیستم له فساده ډک دی او لدی پرته چې مخالفین له منځه یوسي بل لار نشته. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې افغان ولسمشر حامد کرزی د روان کال په لومړیو کې د بګرام له زندانه په زرګونو بندیان خوشی کړل. د دغو بندیانو په ډله کې شاوخوا سل داسې بندیان هم شامل ول چې امریکا هغه خطرناک بللی او له افغان حکومت څخه یې غوښتي وو چې خوشی نه کړي. افغان چارواکي وایي له زندانه خوشی شوو ډیرو بندیانو بیرته جګړو ته مخه کړې ده. د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوال عبدالخالق وایي د ولسمشر لخوا خوشی شوي بندیان ځانونه نه بدلوي او دوی بیرته زموږ په وړاندې وسلې تلاش کوي. د بغلان د امنیت قومندان جنرال امان الله امرخیل هم خپل سرتیرو ته ورته امر کړی چې وسلوال ژوندې ونه نسی.
به خاطر کې جنایتکارا و قاتلین مردم افغانستان همیشه یا د یو اخر زندان ها رها شدن و برگشتن در جبهات، به خاطر با خاک و خون کشیدن مردم افغانستان می جنگند. به می حساب ما دستور دادیم که برای ازی که از ادارات سارانولی و قضایی رها نشه این مردم بعد باید کشته شه و به جهنم روان شه تا سزا اعمال خود ببینه.
د بغلان د امنی قومندان د ازادي راډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د جګړې په ډګر کې د مخالفینو د وژل کېدو حکم صادرول د افغانستان له جاري قوانینو سره په تضاد کې نه دی وویل.
پالیسی دولت و وزارت داخلان همی است که تروریستایی که هست من بعد شما میبینیم که بعضی دستورها در شورای امنیت هم صادر شد. ما خودم به نیست یک نظامی به می عقیده هستم که به دشمن باید جواب دادن شکن داده شود، خصوصا در جبهات.
ده افغان کارپوهانو په وینا یو علت چې وسلوال طالبان په وروستیو کې ډیر زړور شوي او پراخو حملو ته مخه کړې د هغوی د بهرني ملاتړ سربیره دا دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو د استوګنو په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه کې له درنو وسلو څخه کار نه اخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. تاسو به د ازادي رادیو خبرونه د نن ورځې تماشام ترو به جوړ پوری اوري. د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرونو دا اوریدو په تمه یوسي. د سیمې مسایلو ته مخ کوو. په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت د دوو سیاسي مخالفینو اعتراضیه لارینونه روان دي او نن د دغو لارینونو پنځمه ورځ ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری دواړو خپل لسهاو پلویان راغونډ کړي دي او د غلارینونو پلان کړی دی او خبرداري ورکړی چې کله د پاکستان مرکزی حکومت د نن ماښام پورې استعفا ونکړي نو دوی به د پارلمان او د نورو مهمو دولتي تاسیساتو په لور حرکت پیل کړي. د ازادي رادیو خبره په دې ارتباط نور جزئیات رضوان مراد وړاندې کړي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خبرداري ورکړی چې کترنن ماخام پورې صدر اعظم نواز شریف استعفا ونکړي نو د او پلویان به د پارلمان د صدر اعظم د اوسېدو د ځای او نور مهمو دولتي تاسیساتو په لور لاریون وکړي. عمران خان چې له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې خپل زرګونو پلویانو سره یو ځای د حکومت د استعفا غوښتنه کوي د خپل ګوند غړو ته ویل
ما دا فیصله کړی دا چې د ټولو مخکې به زروان يم درېډ زون طرف ته او پولیس دې فیصله وکړي چې په عمران خان به ګولې چلوي او کنه. خو د پاکستان پولیس زه پیژنم چې هغه په عمران خان ګولې نه چلوي او چې کوم د نواز شریف پولیس دې نور ته دا ویل غواړم چې تاسو کوم موږ ته سزيان راورسولو نو دین لري کې بدرته د پټې دو ځای پرې نه دم. خو زه خپل ولس نه هم دا غواړم چې ما سره دې وعده وکړي چې دوی به پر امن اوسي حتی تر دې چې یو ګمله هم مات نه شي.
په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای عمران خان دوی ته لیکل شوی وعده ورکړی چې د مهمو دولتي تاسیساتو او سفارتونو په لور بنځي. نوموړي ویل که عمران او پلویانو یې له خپلې وعدې سرغړونه وکړه نو حکومت به اړ شي چې پر ضد قانوني ګامونه واخلي. د پاکستان حکومت لا دمخه د اسلام آباد د ریډ زون د امنیت لپاره زرګونه پولیس او امنیتي افراد ګمارلې دي. په ریډ زون کې د ولسمشر او صدر اعظم د کار ځایونه، پارلمان او بهرني سفارتونه موقعیت لري. په همدې حال کې د پاکستان د حکومت یو بل مخالف سیاسي مشر طاهر القادری چې هغه هم له خپلو پلویانو سره د حکومت د لرې کېدو غوښتنه کوي ګواښ کوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو تر نن مازدیګره به د ولس استازي راټول کړي او د هغوی پریکړه به چې هر څه وي عملي کړي. د پاکستان سیاسي مشرانو او ګوندونو بیا پر عمران او قادری غږ کړی دی چې خپلې غوښتنې د مذاکراتو له لارې په سوله ییزه توګه مطرح کړي.
د ازادي راډیو خبر پر پاکستان خبرو ته ادامه ورکو او اوس به د ازادي راډیو بل خبريال زبیح الله شفق هلته د شونځي پر شوونکو باندې د حمله خبر درکړي.
د ډیورن کرخې ته سیرمه د باجوړي جنسي په قبایلي سیمه کې د خزینه مالیمینو پر یو موټر د سرک غاړې بم چودنه شوې چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبلا وخته ده. د پاکستان دولتي تلویزیون د باجوړي جنسي د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د سه شنبې پر سهار د دې جنسي د سالارزو په تنګي نومي سیمه کې د خزینه مالیمینو پر یو موټر د سرک غاړې بم چودنه وشوه چې په ترڅ کې لږ تر لږ شپږ کسان وژل شول. دوی وایي چې په وژل شوو کې درې مالیمینې او دس د کوونکي هم دي چې خونځي ته روان وو. د چارواکو په وینا چودیدونکو موت له مخکې نه د سرک پر غاړه ځای پر ځای شوي او هغه مهال د ریموټ کنټرول په ذریعه والو زول شول چې د خونځي موټر له سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو. د باجوړي جنسي یو ځای خبريال چې په خیلی نږدې سره له نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هیڅ کوټ خان تقریبا 5 کیلومتر فاصله کې ټاکسي په سلاندې علاقه څنګه په دغه ځای کې یو د پراجیکټ سکول چې هغه کال سال وخت یې زنانه خپل ډیوټي ته تللی دا هیڅ سره ماشومان او ټیک اپ ډاکټرونو کړه چې دې دې علاقه ته ورنږدې شو د سې یو علاقه
نوموړی زیاتوي چې پاکستانی سرتیرو او د ځایي امن لخکر غړو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات پیل کړل. باجوړي جنسي د افغانستان پولي ته سیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له ختیځ ولایت کونړ سره نښتې اوږده پوله لري او وخت ناوخته پکې د وسلوالو طالبانو او پاکستانوي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. ویل کیږي چې په دې سیمه کې د عمر خالد خراساني په مشرۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک وسلوال میشت دي چې نه یوازې په باجوړ بلکې د پولي پورې غاړه په کونړ او نور سیمو کې هم تروریستي فعالیتونه کوي. په باجوړي جنسي کې پر خزینه مالیمینو دا چودنه په تاسې حال کې شوې چې پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې پوځي عملیات روان کړي او د راپورونو له مخې د دې سیمې ډېری وسلوال د پوځي عملیاتو له ویرې نورو قبایلي سیمو ته تښتېدلي دي. دا یادونه ورده چې په باجوړي جنسي کې د مالیمینو پر موټر د بمي چودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي رادیو ترنو دوستانو ستاسو پیغامونه به په خپل وخت خبرو. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وایي چې د عراق په شمال کې له وسلوالو د موصول د برېښنا د بند بیرته نیول کېدل یو لوی پرمختګ دی. مخکې د عراق امنیتي ځواکونو اعلان کړی و چې له پېشمرګه کوردي ملیشو سره یو ځای او د امریکا په هوایي ملاتړ یې د برېښنا د غستربند تر خپل کنټرول لاندې کړی دی. د دغې مسلې نور جزئیات به رضوان مراد وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر وایي د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوال د ټولو عراقیانو لپاره یو ګواښ دی او باید ټولې پر وړاندې ګډ مبارزه وکړي. باراک اوباما د څرګندونې له وسلوالو څخه د عراق د شمالي خر موصل د برېښنا د ستر او مهم بند د بیرته نیولو د اعلان پر مهال وکړي. جمهور رئیس اوباما ویل متحده ایالات پلان لري چې د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو د ځپلو لپاره خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې که د موصل د برېښنا بند مات شوی وای نو عواقب به ډېر خطرناک وای او په عراق کې به د امریکا سفارت او امریکایي پرسونل له ګواښ سره مخ شوي وای. تر دې وړاندې د عراق پوځ ویل چې د پېشمرګه کوردي ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ سره د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوال د موصل د برېښنا له بند څخه په شا کړی دي. خو د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوال ټینګار کوي چې د موصل د برېښنا بند اوس هم د دوی په کنټرول کې دی. آیسیس وای د بند نیولو پړه د عراقي او امریکایي چارواکو څرګندونه یو تبلیغاتي جګړه ده. آیسس یا د عراق د اسلامي دولت په نامو وسلوالو خبرداری ورکړی چې که د متحده ایالاتو په هوایي بریدونو کې د دوی وسلوالو ته زیان ورسیږي نو دوی به په هر ځای کې پر امریکایانو بریدونه وکړي. اخوا بیا راپورونه وایي چې پیشمرګه کوردي ملیشو د موسل ښار شاوخوا ته پرمختګ کړی او تر اوسه یو شمېر کلینی ولیدي. د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو د وروستیو پرمختګونو په نتیجه کې شاوخوا 200,000 کسان چې اکثره یزیدیان او مسیحیان دي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرو.